د آزادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې دی او ساته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې سات زیاته برخه د تل په څیر موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې د سندرو میلمانه چې وروسته درته زما همکاره په ژوندۍ بڼه د پراګ له سټډیو وړاندې کوي. خو په لنډه خبري برخه کې اوري چې د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دا تاوتریخوالی به د سولې او په ځانګړې توګه د بین الافغاني خبرو په پیل ناوړه اغېز وکړي. دا وروسته راځي خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی ده چې نن د اماراتو د هوایي چلند الوتنې کابل ته شروع شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیره شپه د نیمروز په خاشرود او د بغلان په ډنډیغوري کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو ډله ییز بریدونه کړي. او په امریکا کې د کورونا وایرس زیاتېدا پرون د خبرداري کچې ته ورسېده. د خبرونو تفصیل ټاکل شوې ده چې نن د اماراتو د هوایي چلند الوتنې کابل ته شروع شي. لڅ باندې درې میاشتو راهیسې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله افغانستان ته بهرنۍ او د افغانستان دننه الوتنې ځنډول شوې وې. پرون لومړی بهرنۍ پرواز د ترکیش ایرلاین و چې کابل ته یې له ترکیې 350 مسافر انتقال کړل. د افغانستان دننه کورنۍ الوتکې هم د بیرته پیلېدو په حال کې دي. په دې لړ کې تمه ده چې خوست ته پروازونه پیل شي. د خوست د والي ویاند طالب منګل ازادي راډیو ته وویل
مونږ وتوانېدو چې په راتلونکې اونۍ کې د خوست او کابل ترمنځ د پروازونه بیرته پیل کو او ټول هغه لارښوونې چې د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې دي هغه ټولې په دې پروازونو کې مراعت کو.
په لومړي ځل د خوست هوایي ډګر ته د 2019 کال د اکتوبر په 19مه الوتنې پیل شوې چې بیا وروسته د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې وځنډول شوې. د خوست هوایي ډګر تر اوسه اساسي ترمینل نه لري خو د جوړولو چارې روانې دي او ټاکل شوې ده چې د ترمینل له جوړېدو وروسته د هوایي ډګر ته نړیوالې الوتنې هم پیل شي. د افغانستان د عامې روغتیا په بخښنې سره د افغانستان د دفاع وزارت وایي طالبانو تیره شپه د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ او د بغلان په ډنډیغوري سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي. د دغه وزارت په جلا جلا خبرپاڼو کې ویل شوي چې په نیمروز کې د طالبانو شوي برید په ځوابي ډزو کې 15 طالبان وژل شوي او دوی ویلي چې دغه برید په شا تمبول شوی. دفاع وزارت وایي دغه برید کې حکومتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. دغه وزارت ادعا کوي چې د بغلان ډنډیغوري سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو ډله ییز برید هم شنډ کړی او شپږ طالبان یې وژلي. چارواکي وایي ډنډیغوري کې له طالبانو نه د جګړې په ډګر کې وسلې او مهمات هم پاتې دي خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر چارواکي وایي چې د لوګر کابل د لارې د امنیت لپاره یې هڅې ګړندۍ کړي. د لوګر د والي ویاند دیدار لوانګ تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ چارو له وزارت سره په ارتباط کې دي او د پټکو هیله ده چې ډیر ژر وضعیت ښه شي.
تمه ده چې په لنډ وخت کې د لوی لارې او پټولو کې د لوګر ولایت پر امنیتي وضعیت کې ښه تغیرات راشي. ولی وسلوال طالبان اکثر وخت غلچکی بریدونه کوي چې د دې بریدونو مخه یو څه ستونزمنه ډب کیږي. افغان امنیتي ځواکونه په دغه ولایت کې په پوره مورال د وسلوالو طالبانو پر وړاندې جنګیږي او دوی ته به اجازه ورنه کړي چې دغه ولایت د ناامنۍ لور ته یوسي.
د کابل لوګر د لوی لارې مسافر وایي چې هر ورځ طالبان په لاره کې ولاړ وي، له خلکو پوښتنې کوي یا له امنیتي ځواکونو سره پنختوي. پر دغې لارې څو ځله د لوړپوړو دولتي چارواکو کتارونه هم تر برید لاندې راغلي. په امریکا کې د کورونا وایرس زیاتېدا پرون د خبرداري کچې ته ورسېده. دغه هیواد کې پرون د جون په 24مه د دغه وایرس 4200 تازه پیښې ثبت شوې. دا شمېرې د اپریل له وروستیو راپدې خوا په یوه ورځ کې تر ټولو لوړې ګڼل شوې. امریکا دغه پیښې داسې مهال زیاته شوې چې دغه هیواد کې د کورونا وایرس ماینه زیات شوی، خو چارواکي دغه زیاتی ته ځکه اندېښمن دي چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې هلته پیښې په کمیدو وې. د تگزاس ایالت حکومت له خلکو غوښتي چې په کورونو کې پاتې شي، او په اریزونا کې له خلکو غوښتل شوي چې ماسک بند کړي. د کووېډ 19 ناروغۍ تر اوسه په ټوله نړۍ کې څه باندې 4,80,000 کسان مړه کړي چې څه باندې 1,60,000 یې یوازې په امریکا کې دي. بلورته د امریکا په پولیسو کې د اصلاحاتو ناندریزه طرحه په سنا کې له ناکامۍ وروسته نن د استازو جرګې ته وړاندې کیږي. په سنا جرګه کې ډیموکراتانو پرون د دغې لایحې د تصویب مخه ډپ کړه. دوی وایي دا لایحه پولیسو کې د توکم پالنې د ستونزې د هواري لپاره ډیره کمزورې ده. دا لایحه داسې مهال د تصویب لپاره قانون جوړونکو ته وړاندې کیږي چې امریکا کې د پولیسو لخوا د یوه تورپوستي جورج فلوید وژل کېدو پراخ غبرګونونه وپارول. پولیسو کې د اصلاحاتو لپاره ډیموکراتانو هم له خپل اړخه یوه طرحه وړاندیز کړې او اټکل دا دی چې همدا به تصویب شي. او روسي خبر همدا چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د نړۍ د روان کال او راتلونکي کال د اقتصادي ودې راپور خپور کړ. IMF د چهارشنبه په ورځ ویل چې 4.9% به اقتصادي وده کم شي. دا موسسه چې مرکز په واشنگتن کې د لس اونۍ مخکې هم یو راپور خپور کړی وو، او د هغه وخت له راپور څخه اوسنۍ وړاندوینه 1.9% ټیټه ده. IMF وایي چې په 2020 کال کې به اقتصادي وده 15.4 ته ورسیږي، ځکه چې د نړۍ اقتصاد به هغه څه تر هغه وخت پورې ترلاسه نه کړي چې د کرونا ویروس په وخت کې یې له لاسه ورکړي. د وړاندوینې له مخې به سږ کال تر ټولو زیات د نړۍ د دریو پرمختللو اروپایي هیوادونو ایټالیا، فرانسې او اسپانیا اقتصاد وځپل شي، او یوازې 1% اقتصادي وده به وکړي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. زموږ د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل، د دغه یو ساعته پښتو خبرونه ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته درته وړاندې کیږي. خو په لنډه خبري برخه کې یو راپور راخلو، او هغه دا چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر له طالبانو سره د سولې خبرو ته اندېښنه ښکاره کړه، او ویې ویل په وروستیو کې طالبانو حملې زیاتې کړي دي چې دا به د بین الافغاني خبرو پر پیل منفي اغیز وکړي. عبدالله عبدالله دا اندېښنې د یو ویډیو کانفرانس له لارې له کابله په متحده ایالاتو کې څرګندې کړي. بل لور ته پرون د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت یو چارواکي په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتونه طالبان له نږدې څاري، څو هغه ژمنې پر ځای کړي چې د سولې د تړون پر مهال یې کړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وایي چې ولس د طالبانو وروستیو شخړو ته اندېښمن دی، او دې بریدونو د سولې د خبرو پیلېدل سخته کړي دي. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ له لورې له طالبانو سره د مذاکراتو ګواښونه او فرصتونه په نوم پرون آنلاین غونډه جوړه شوې وه. دې غونډې ته عبدالله عبدالله وویل چې د طالبانو له لورې د بریدونو زیاتېدل هغه اعتماد ټکنی کوي چې د خبرو د پیلېدو په خاطر اړتیا ورته شته. که چیرته د شخړو اوسنۍ کچه ادامه پیدا کړي، دا به د خبرو د پیلامې لپاره ښه چاپېریال نه وي. کله چې موږ د خبرو د پیلېدو لپاره وار له مخه شرط نه لرو، دا بل لوری هم باید دې ته وګوري. که موږ غواړو چې دا ستونزه د تل لپاره حل شي او سوله ییز حل ته رسېدل غواړو، نو موږ ټول دې ته ضرورت لرو چې ګامونه واخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې ویلي، وسلوالو طالبانو تېره اونۍ د هېواد په 22 ولایتونو کې 422 ترورستي فعالیتونه کړي چې په نتیجه کې 291 افغان سرتیري وژل شوي او 550 نور ټپیان شوي دي. د ملي امنیت شورا په وینا د دې شخړو په ترڅ کې 1,30 ملکیانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. عبدالله عبدالله وویل چې د شخړو زیاتېدل سیاسي چاپېریال اغېزمنوي. نوموړي زیاته کړه چې د سولې د خبرو لپاره د طالبانو شرط د 500 زندانیانو د خوشي کېدو دی، چې له دې ډلې 50% خوشي شوي دي، او طالبان هم د حکومت 300 بندیان آزاد کړي دي. د قطر د سولې د موافقې له مخې چې د فبروري په 9 د امریکایانو او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوه، افغان حکومت باید د طالبانو نږدې 500 زندانیان آزاد کړي او طالبان نږدې 1000 حکومتي بندیان خوشي کړي. د طالبانو تخنیکي ټیم چې د زندانیانو د تبادلې بهیر څاري، له 2 اونیو راهیسې په کابل کې دی، بل لور ته پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم په ارتباط د 2019 کال کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلی دی چې تیر کال طالبانو او د دوی مربوطې حقاني شبکې په ملکي افغانانو، حکومتي چارواکو او د نړیوالې ټولنې پر غړیو بریدونه زیات کړل، او په همدې کال کې متحد ایالاتونو هڅه وکړه چې له طالبانو سره د سولې داسې تړون وکړي چې دا ډله د نړیوالو ترهګرو ډلو پر ضد لاس په کار شي. د دې راپور د خپرېدو په مناسبت په واشنگتن کې خبریالانو ته د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له تروریزم سره د مبارزې د برخې همغږه کوونکي Nathan Sells well.
Our position is not a secret. It's not a secret to you or the American people, nor is it a secret to the Taliban.
له تاسو د امریکا له خلکو او نه هم له طالبانو پټ دی. موږ له طالبانو دا تمه لرو چې دوی پر هغو ژمنو چې کړي دي عمل وکړي. د دې په شمول چې له هرې ترهګرۍ ډلې سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي او شایي متحد ایالاتونه تهدید کړي رابطه قطع کړي. موږ طالبان له ډېر نږدې څارو چې ډاډه شو چې له تړون سره په خپلو ژمنو عمل وکړي. تیر کال چې کله د سپتمبر په میاشت کې طالبانو په کابل کې ځانمرګی برید وکړ، متحد ایالاتونو د سولې خبرې وځنډولې. بیا په ډسمبر کې وروسته تر دې بیرته شروع شوې چې طالبانو یو امریکایي او یو د استرالیا تبه چې برمته یې نیولې و خوشې کړل، او افغان حکومت او طالبانو د یو بل د زندانیانو د خوشې کېدو هڅې پیل کړې.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، اسمت څاروان د ځینو ورځپاڼو غټ ټکي درته وړاندې کوي.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت پخوانی سلاکار جان بولتن پر څرګندونو ډېری تبصرې کیږي. سټارز ان سټرایپس ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، جان بولتن په یوه کتاب کې چې روانه اونۍ د سه شنبې په ورځ خپور شو، د افغانستان په اړه په سپینه ماڼۍ کې د نظر پر اختلاف او ځینو داسې مسایلو بحث کړی چې د جمهوري پال ګوند د غړیو په باور باید نوموړي پټ مسایل نه وای افشا کړي، او د دیموکرات ګوند غړیو بیا ویلي چې د باید دا مسایل تیر کال د استیزا کېدو په ترڅ کې څرګند کړي وای. د امریکا د بندنوي چارو وزیر مایک پامپیو مخکې تر مخکې ویلي وو چې بولتن د دې کتاب په خپرولو جرم کوي. بولتن لیکلی چې ولسمشر ترامپ په افغانستان کې د ځواکونو د شمېر زیاتېدا ناکامه هڅه بلله، او هڅه یې کوله چې ډېر مخکې له افغانستانه ټول پوځیان وباسي. بولتن په دې کتاب کې چې سرلیک دی، هغه خونه چې دا پکې پیښ شول، د ترامپ په کابینه کې د خپل ولسمیاشتنی کار په لړ کې مسایل رانغښتي دي. بولتن لیکلی، ترامپ د ولسمشرۍ په دوهم کال کې غوښتل چې له افغانستان امریکایي پوځیان وباسي، خو د همغه وخت د دفاع وزیر جم ماتیس او نورو د اصرار له کبله دا کار ونه کړ. امریکا له طالبانو سره د فبروري په 9 نیټه د سولې موافقه وکړه چې پر اساس تر جولای پورې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته راکمی شي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې ډېر مخکې د خپلو پوځیانو شمیر دې حتی رالږ کړی دی. د جاپان ان ایچ کی نشریاتي موسسې په خپل خبرونه کې په افغانستان کې د یو جاپانی خدمتګار تیتسو ناکامورا په اړه لیکنه خبره کړې ده. ناکامورا چې ډیرو په افغانستان کې کاکا مراد باله، شپږ میاشتې پخوا د دسمبر په 4 په ننګرهار کې ووژل شو، او ډیر افغانان پرې سخت خوابدي شول. د جاپان ان ایچ کی ورلد خبرونه وایي ناکامورا ووژل شو، خو سولې ته د نوموړې ژمنه په افغانستان کې د خلکو په ذهنونو کې تازه ده. خبرونه د ناکامورا هغه انزور ته اشاره کړې چې په کابل کې یو شمېر کسانو پر دیوال کښلی او پرې لیکل شوي دي، ته به زموږ په زړونو کې ژوندی یې. د ناکامورا د وژلو په تور 4 تنه نیول شوي وو، خو په دې خاطر بیرته پریښودل شول چې په پیښه کې د لاس لرلو په اړه یې شواهد او اسناد ونه موندل شول. ناکامورا په افغانستان کې څه باندې 10 تیر کړل، او پر ګڼو پروژو کار وکړ چې لکه بلې ډېرې مځکې آبادې شوې. جاپانی خبرونه لیکلي چې د ناکامورا لمړین نیم کال وزي، خو د افغانستان په وضعیت کې لا هم شوالی نه دی راغلی. د طالبانو او داعش حمله روان دي، او اوس کرونا وایرس هم پرې زیات شوی دی.